د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت موین وای چې په افغانستان کې د مخابرات په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي او دا وزارت هڅه کوي چې خپل خدمات نور هم ښه کړي.
سوز نوري فایبر شبکه را مې سکیږي نو افغانستان ورو وصل کیږي فایبر په طریقه. مونږه انټرنیټ راسن له نړیوال شبکو راسن نه اخیستای. مونږ باید د خپل ګاونډي هیوادو له طریقو ورتیر شو.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت له موین ایمل مرجان سره مو د حقیقت صدې اونیس پروګرام کې خبري کړې چې د خبرونه په ورستۍ برخه کې د انصاف پلاټک له بل اونیس پروګرام سره یو ځای در تخبرو خو اوس راځو د نور موضوعاتو ته. د بلغاریا پولیسو هغه کس نیولې چې د له ترکیه له پولیس سره له کډوالو سره بد چلند کوي او نه پریښودل چې کډوال له پولیس واوري. تر دې وړاندې د بلغاریا صدر اعظم د دې کس او ځین نور چې له هغه سره ملګرتیا کوله کړنې ستایلې وي او هغه د هیواد د پولو د خوندیتوب لپاره یو ګډ هڅه بللې وه. تفصیل لفرې بازار اوري.
په بلغاریا کې دغه کس د سیشن په ورځ وروسته لاغونی ول سوچي ل کډوالو سره د بد چلند ویډیو یې پر ټولنیزو رسنیو خبره سو. په ویډیو کې دغه کس شودل سوي چې د ترکیه پولیسو نږدې د کډوال تړلی دی او د یو نامعلوم کس ژغ په انګلیسي ژبه چیغې ور باندې وهي چې ژر بیرته ولاړ سي ترکیه ته. د دې ویډیو لغ پرې دو سره د بشري حقوقو د فعالانو انتقادونه هم راپورته سو. د بلغاریا لوی ترنولي ویلي چې د قضیه په اړه څېړنې کوي. د دغه وخت صدر اعظم بویکو بوریسوف وړاندې د دغو کسانو کړنې ستایلې وي او ویلي وي چې د هیواد ساتنه د ټولو ګډه دنده ده. خو د بشري حقوقو د فعالانو لخوا د نوموړي پر څرګندونو تر انتقاد وروسته شغلي بوریسوف لخپل خبرو واوښت. نوموړي پر فیسبوک باندې لیکلي وو چې ټولنه باید بے تفاوت نه وي، خو د خلکو حقونه هم باید تر پښو لاندې نسی. نه یوازې دا چې هیڅ غیر قانوني او غیر انساني کړنې ته اجازه نه ورکول کېږي، بلکې داسې کسان به د قانون لمخې تر تعقیب لاندې ونیول سي. دغه پېښه وروسته لاغه سوي چې په بلغاریا کې په وروستیو میاشتو کې یو شمېر سیمه ایز وګړي د ډلو په بڼه راپورته سوي او هغه وته له ترکیې څخه د کډوالو د ورتګ مخه نیسي. که څه هم د دوی دا کار د یو شمېر بلغاریانو لخوا ستایل سوی، خو بل خوا یې جدي اندېښنې هم راپورته کړې دي. تیرونی په هغه وخت کې یو ټول پښتنې وشو د چې شپېته فیصد خلک فکر کوي چې دغه کډوال د هغوی کورنۍ امنیت ته یو ګواښ دی. د بلغاریا سرحدي پولیس وایي دوی د روان میلادي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې شاوخوا لسر کډوال نیولې چې د سوریې او افغانستان وګړي وو. ډېرې کډوال له ترکیې یا یونان څخه د بلغاریا او یا د بالکان د نورو هیوادونو له لارې هڅه کوي شتمنو لویدیځ اروپایي هیوادونو ته د کار او یا ښه ژوند لپاره ورسیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
او مخکله دې چې د انصاف پلټکه او حقیقت د یونس پروګرامونو ته ور ورسیږي، زو کوټه ته د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر په کوټه کې د پښتورګو د ناروغیو لوی ځانګړي څنګه سره مرسته وکړه. د هغه څنګه چې چارواکو ویلي د ځایي اوسیدونکو سربیره به دغه راز افغان کډوالو ته هم خدمات وړاندې کوي. د پښتورګو د روغتون ته د بلوچستان په ګډون له افغانستان او ایران هم ناروغان ورزي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبريال برکوال میاخیل په اړه تفصیلي رپورت لري.
د کوټه پر سمنګلې سړک د پښتورګو یوازینی دولتي روغتون ته د بلوچستان په شمول له افغانستان او ایران هم سلګونه ناروغان راځي او په دې روغتون کې درملنه کوي. د وی اندازې لمخې په دې روغتون کې په کال کې د شاوخوا 3000 ناروغانو د پښتورګو د بدلولو او ډیالیسز عملیات کیږي. نعمت الله هم په دې روغتون کې بستر یو ناروغ دی چې تازه د پښتورګو د تصفیه عملیات یا ډیالیسز شوی دی.
منم نعمت الله ته تقریبا 25 کال کې سدا ګردو کې ډبرې مسره خالی ډبره او پریشن اوس برابر دی ان شاء الله اوس پرنګ او بچ.
په دې روغتون کې په خاله یو ناروغ د پښتورګو د عملیاتو شپږ زره کلداري اخیستل کېده، خو اوس تازه د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر په دې روغتون کې د ډیالیسس څانګې د جوړولو یو شپږ میاشتنۍ پروژه پیل کړې چې تر هغه وروسته به د شاوخوا 300,000 ناروغانو وړیا درملنه پکې کېږي. د یو ان ایچ سی آر ایالتي مشر دینیش شرسته د دې روغتیايي پروژې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ مخکې
هم په یو شمېر روغتیايي روغتیایی پروژو کې مرسته کړې. دغه هم یو له دا ډول مهمو او اغېزمنو پروژو څخه ده چې یو ان ایچ سی آر یې پر مخ بیایي. دلته به د پښتورګو د ناروغیو لپاره د ډیالیسیز عملیاتو یوه 15 بستریزه څانګه جوړیږي. همدارنګه به ځینې نور وسایل هم دې روغتون ته ورکړو او د کارکوونکو لپاره به یې طبي ورکشاپونه هم جوړ کړو. د یو ان ایچ سی آر په مرسته له 2009 میلادي کال راهیسې د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغان کډوالو اغېزمنې شوي دي، د روغتیا، تعلیم او نورو برخو کې شاوخوا 3500 پرمختیایي پروژې سرته رسېدلي دي. دا روغتیایي پروژه هم د راها په نوم د همدغو مرستو یوه برخه ده. د یو ان ایچ سی آر ویانده جویریه ترین وایي د پښتورګو د ناروغیو د دې څانګې جوړېدل به ځایي او افغان کډوالو ته برابره ګټه ولري.
کله دا شوی دا پروژه کمپلیټ سي، هغې بعد ډېر کسان بیا به نو څوک ځي کراچی له، څوک ځي اسلام آباد له، هغه ګرده بیا به نو دلته راځي. نو یو ان ایچ سی آر ود راها موږ دا غواړو کې دا کم ایریاز چیرې ریفیوجیز ته ولي، په کوټه کې هم ریفیوجیز موږ لرو، نو په دا ایریا کې موږ فوکس دا دي. دا ډېر غټ پروجیکټ وي او دا پروجیکټ ته ریفیوجیز سره زیات لوکل پاپولیشن فائدہ اخلي.
د پښتورګو د ناروغیو د دې ځانګړي روغتون مشر ډاکټر کریم زرکون وایي د پښتورګو د ناروغیو په اړه د پوهاوي د نشتوالي له امله په خلکو کې دا ناروغي ورځ تر بلې پسې زیاتیږي. خو وایي د بلوچستان د روغتیا د وزارت او یو ان ایچ سی آر په مرسته به په دې روغتون کې یوې خواته د زیات شمېر خلکو درملنه وسي، بل لور ته به د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره په خلکو کې د عامه پوهاوي لپاره هم هلې ځلې پیل کړي.
خلک بېخي زیات دي، افغان مهاجر دلته بېخي زیات روانه دي. موږ تقریبا 70-80% هغه ټریټ کوو. دیکھو ایران سره روان دي، سند سره روان دي، ټول بلوچستان کې واحد پبلک سینټر دا دی چې موږ دا ډایلیسیز یونټ کوو، لیکن دا صرف دغه دی ټریټمنټ دی. موږ اصل شای چې دا دی چې موږ مخ نیوای وي سي، مطلب چې معمولی بیماری وي په هر شهر کې په هر کلی کې، ان شاء الله موږ ګرځو ګرد بچه کو چې اول سر کې د کډنی مسله وي هغه حالت ټریټ کو، بجای چې دای د کډنی فیل سي په ډایلیسیز راسي په ټرانسپلانټیشن راسي.
د یو ان ایچ سی آر په مرسته دغه پروژه به د روان کال تر اگست میاشتې پورې بشپړه سي، چې په نتیجه کې به یې د ډیالیسیز یا د ماشین په وسیله د وینو د پاکولو 15 بستریزه څانګه جوړه سي او د پښتورګو د ناروغیو په درملنه کې کارېدونکي ټول وسایل او اسانتیاوې به ولري.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بل وي، هغې پسې ورشه بل وي، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو هیله د روغ او بریالي وسی. دا ځل مو د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې په پروګرام کې د یو ځوان ستونزه راخسته چې تحصیل کړي او غواړي چې خون کې شي. د دې ستونزه به لده له خولې واورو. خوروره مهرباني وکړي لومړی خپل ځان معرفي کړي.
نوم مې اسدالله د امینالله زویم، د میدان وردګ ولایت.
تاسو له کوم ځای تماس نیولې؟
استیدابات ولسوالۍ د تنګید درینه.
وروره ستا ستونزه څه ده؟
درې واري ما امتحان ورکړی په هغه کې میدان شار کې، مارې درې واري کامیاب شوی یم. هوایي څولار شم افسر راوړه، څولار شم افسر ټول مکتوبونه غواړم چې واخلم. هغه مکتوبو کې د ما سره موافقه یا نه کوي یا مدیر خوښنی او هر واری چې د بسنه اعلانې کې د امام ابو حنیفه د لسی خصوصا اکثریت ریاضي ور کوي. خپل د ریاضي استادان دلته ریاضي د معرف تقریبا ریاضي استادان چې هیڅ نه وین 22 تنه یا 80 تنه د استادان لري. نو یم چې د بیولوژي او استاد دی کې غلان د وای اضافه نه یم موږ چې یو بس د بیولوژي مرکز شي او د کیمیا مرکز شي دا مسلکي استادان غواړي دي استمات دې ورکړل شي او بل د خپل بسن د خپل وسغه د پاره جوړوي، د خپل خپل خوان د پاره اکثریت وخت خپل خپلوان مرتي کوي. نو پروسه کالم د انګلیسي بس ورکړو دا څو میاشتې د انجینر د انګلیسي بس استاد و تر د انګلیسي نه فارغ و د ادبیات نه، مګر خپل زوم یې ونی و سټ ولا پنهم. نو دا مشکلاتې
تاسو وویل چې درې ځله د امتحان ورکړي، آیا یو ځل امتحان کافي نو؟
خو چې یو ورکه کامیاب شي شپږ میاشتې کې بیا د امتحان باطلېږي، بیا یو بل امتحان خلی، بیا شپږ میاشتې پس دا امتحان باقی لیږي، بیا بل امتحان خلی. په شپږ میاشتو کې تا کامیاب شو چې ازادي مو مکتب پیدا کړی، مکتب غری پیدا کړل.
کچېری دوی بیا امتحان وغوړي، تاسو حاضر راستي چې بیا هم امتحان ورکړي؟
خپل په قدر کې فارغ شوم، یوسف شپس بیا امتحان ورکوم ان شاء الله، چې بیا هم کامیاب کېم زه په باور لرم. هرکد عمرم لرم لسان سم يم نو وسې کاری نه زه تو.
ستاسو رشته څه ده او په خپل رشته کې د څومره تحصیل کړي؟
چې رشته مې بیولوژي نه، بیولوژي نه فارغ يم، د لسان سره استاد هم يم، قدرم لرم او غواړم چې بیولوژي استاد په هر مکتب کې وزیر در سر کوي شم. کدل ته اوس نه کیږي وا مدیر هم د سيدي یار ګان کاغه د خپل خپل ویلا یا رشوت ایجاد شې دي او بیا د خپل ولایت ماري کې چې خپل ولایت کې مسلکي استادان وي.
یعنی ستاسو په نظر د بیولوژي، کیمیا او جغرافیه د استادانو لپاره ضرورت هم شته او بستونه هم شته، خو دوی نه غواړي چې یو کس پکې مقرر کړي، دوی رشوت غواړي او کواسطې ته د مجبوروي.
اصلا د رشوت او د واسطې خبرې زنم پور نور نه پیږم، خو چې دوی خپل د بس په خپل کټ کې جوړوي، چې اوس هر وار د بیولوژي بس و ریاضي بس ورکوي، هر وار د ریاضي بس ورکوي، د بیولوژي خپل د ریاضي 22 ځان ته وایي چې لري، نو بس بعد بخې د بیولوژي نو ریاضي بخې نور ونه نسی د نور مو ونه نسی دي، دری د ادبیات دی ونه نسی دي، انګلیسي دی ونه نسی، یا د بل کوم یو چې ضرورت ورته د بیولوژي دی ونه نسی، یا کیمیا دی ونه نسی. دا څه نه وایي چې تاسو په ډېر خلک دی دلته ما هم چې بعد هر مسلک سړی دلته مقرر وي. اوس هم د رئیس معرف سره د خبره شریکه کوي چې موږ څه وکړو، اخر د مدیران هم خپل ځخه غسنه د مهمان ابو حنیفه د لسې دی خپل وګوري چې څومره د ریاضي استادان لري، او د ریاضي استادانو ته دوه ویشت نفره ته په یو مکتب کې ضرورت شته، بیا هم بیا د ریاضي پاس تور کوي، خو باید بیا بس بلاس کایپل بس
د انصاف پلټه کې.
درنو اوریدونکو، د دې ځوان ستونزه مو واوریدله، دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړي او وا به وری چې مسؤلین د دې ستونزه اواره ده څه ډول ژمنه کوي. په دې اړه مو د پوهنې وزارت وایاند مجیب مهرداد پوښتلی دی. جناب مهرداد، تاسو خو به د اسدالله ستونزه اوریدلې وي، په دې برخه کې ستاسو نظر غواړم.
استخدام معلم صاحبا فقط رایش اینمو شرکت در امتحان رقابتی است.
د شونکو صاحبانو لپاره یو لار داده چې په رقابتي ازموینه کې شرکت وکړي، هر کس چې بریالی سي استخدامي شي. خو د وزارت د نوې مشرتابل راتګ سره تاکید پر دې کېږي چې په کوم شرنځي کې د کوم مضمون تدریس ته اړتیا سته. موږ مخکې له مخکې اعلان وو چې دا ازموینه د درې یا پنځو مضمونونو لپاره اخیستل کېږي او هر څوک پکې د خپلې رشتې سره سم ګډون کوي. که زموږ د دوست امتحان ورکړی او په خپله رشته کې کامیاب شوی وي، هرو مرو مقرر شي، خو لږ حوصله دی وکړي، د استخدام پروسه پیلېږي.
مهرداد صاحب، دی وایي د هر شپږو میاشتو وروسته تر اوسه درې ځلې امتحان ورکړی، په هر امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو ورته وایي چې بس نشته او انتظار وباسه. دی دا هم وایي اقتصادي وضع خرابه ده او دا انتظار به تر کومه وي؟
کار اینا بکنن خیلی که امی یک ورقی عرض نوید.
دیده یو عریضه بولی که انشالله موش به ستونزه اواره کرو.
دی کل کولیشی چه خپل عریضه تاسی تولان دیکلی؟
میتونن هفته نو بیاین ما ببینیم
نوی اونه که دی مشتم را جاوه کلی. موش به دا میدن ورده گوده پوهنی له مسئولین و سر موضوع شریکه کرو، خو شرط داده چه موش لمره ستونزه و چیرو او بیا د ستونزه اواره ایت د قانون له مواد سر سم اقدام کرو.
د کتا ستا مراجعه وکړي او خپل اریزه راوړي، تاسو ورسره د مرستې ژمنه کوي؟
در حل از اون مشکل ما همکاری میکنیم.
د دې ستونزې په حل کې موږ همکاری کوو، البته د قوانینو په پام کې نیولو سره. هیله ده دا وزارت ته راسي څو ووینو چې ستونزه څه ده.
د انصاف پلټه کې.
درنو اوریدونکو، دا و د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف پلټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه لرئ، له موږ سره شریک کړئ. زموږ شمیره ده 0 9 8 9 0 3.
د انصاف پلټه کې. حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، زه محمد حدیث پردي سیم او د حقیقت سدي په پروګرام کې داونه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لمرسیال ایمل مرجان سره مرکه لرو.
مننه کوم وین صاحب چې وخت راکړ. سر کې کا په افغانستان کې د مخابراتي سیستم یا د مخابراتي خدماتو په اړه کې لاندې رڼا واچوي چې موږ د کوم جدي مشکلات سره مخامخ یو او په دغه برخه کې مصونه ګړندی پرمختګونه
ډیره مننه ډیره مننه خیر اوسې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سکتور تقریبا د صفر نه شروع کړه او په تیرو 15 کلو کې موږ ډېر بېنظیر کشفت درلوده او موږ وتوانېدو په تیرو 15 کلو کې هغه خدمات چې نور هیوادونو د هغه ولسونه ترېنه برخمن ول د افغانستان ولسونه هم ترېنه برخمن سي. یو ښه حرکت پیل شوی ده، یو ښه لاسته راوړنې لرو او موږ فکر کوو چې د دې کال تر پایه پورې موږ کېدای شي د آسیامیانا یو دوه نور ښه قراردادونه د هیوادو سره ولرو چې د موږ ظرفیت هم لوړ سي او موږ په لا ټیټه کچه بیه باندې دغه بینډویت ترلاسه کړو. نو یو برخه د نوري فایبر ده، زیات په زه نور نه ورځم ځکه ډېر نور جزئیات لري په تېرو دوه درې کالو کار کړی.
بله برخه ستاسو خبرې قطع کوم، په دې کې شک نشته تاسو موږ ته اشاره وکړه چې په تېرو دریو کلو کې یا په مجموعي سطح ووایو په تېرو 15 کلونو کې مخابراتو سیستم یا په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي، خو ځینې مشکلات هم شته دي چې له هغې نه سترګې نشي پټ کېدی. مثلا یو دوه ته که زه اشاره وکړم چې افغانان اوس هم د انټرنیټي بیو په برخه کې، یعنی د لوړ قیمت د انټرنیټ لپاره دوی ورکوي او د مخابراتي خدمتونو په برخه کې مثلا دوی لا هم هغه بیې چې هغه سه انتظار کې دی چې ټیټي شي هغه په هماغه شکل لوړې دي. په دې برخه کې اصلي مشکل چیرته ده او ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هغه جدي ګامونه نه دي پورته شوي؟
طبعا کارونه ډېر شوي دي، ستونزې ستا په کې او د ستونزو نه موږ هم نه سترګې پټې کړې دي او نه ترېنه چرته شوي یو. هماغه وجه چې مسلسل دغه وزارت او د دې وزارت مربوطه ادارو یا همکارانو مسلسل د هڅه کړې چې باید نوي تغییرات راسي، نوي مسایل راسي تر څو چې هغه ستونزې موږ حل کړو. راځو د انټرنیټ د قیمت په برخه کې. د انټرنیټ افغانستان لپاره اول خو دا و چې بېخي نه وي. افغانستان د انټرنیټ نړیوالو شبکو سره د ځمکې لارې وصل نه و، نو څه انټرنیټ افغانستان ته د سټلایټ له طریقه ده. سو چې نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راسن له نړیوالو شبکو راسن نه شو اخیستی، مونږ باید د خپلو ګاونډیو هیوادو له طریقه ورتیر شو. نو د ګاونډیو هیوادو مثال چې ماته ته درکړي، پاکستان هلته هغه ستونزې وي چې هغه ستونزې تغییر پکې راغی. خو طبعاً د نوري فایبر پروسه د ریکالو پروسه ده، تر څو چې موږ هر ګوټ د افغانستان ته رسیږو. یعنی که د تغییر حساب موږ ګورو په دې لسو کالو کې، نو یو غټ تغییر موږ وینو. او راځو دې ته چې دا نور هم ارزانه سي، نور هم سرعت زیات سي. په دې برخه کې موږ هیڅ وخت ځان ته نه دی ویلي چې بس موږ کار تکمیل ده. موږ مسلسل دغه پروسه تعقیبو او دغه وروستي اقدامات چې ما یاد وکړه چې باید نورو هیوادو سره موږ قراردادو ته ورسیږو، چې قراردادونه ورسره امضا کړو، هغه به لا انټرنیټ بیه راټیټه کړي او د انټرنیټ کیفیت به ښه کړي. د دې کال تر پایه پورې 2016 کال تر پایه ده موږ ځان سره ټارګیټ دا لرو چې دغه یو ایم بی انټرنیټ د خپل کور کې باید 15,000 افغانۍ نه پورته نه وي. نو دغه ټارګیټونه موږ ځان ته ایښي دي.
او د ټلیفوني خدماتو په برخه کې چې کوم قیمتونه لا هم مثلا پاغه اندازه چې توقع لوړ دی او ټیټ شوی نه دی،
د ټلیفون یا صوتي خدماتو برخه کې څو ستونزې لري هغه د قیمت باندې تاثیر کوي. د خپل شرکتو د انټنو ساتنه څو سې موږ وطنوال د دې پرتله کې چې پاکستان یا هند یا نور هیوادو کې قیمتونه دادي او موږ سره دادي، څو فیکټر دي. یو خدای چې د غجي نفوس د غجي بازار ډیر غټ ده، ای دی جی بازار هغومره غټ نه، نو څومره چې بازار غټیږي هغومره هغه د اقتصادي فرمول په اساس باندې عرضه او تقاضي کوم فرمول څه ده په هغه اساس باندې د موږ بازار لګونه وړله. یو په سلګونو میلیونو پورې د موږ ټول ټال یو 25 میلیونه درس میلیون نفوس، نو یو دا فیکټر ده. دون فکتور دار چې د هغوی هلته کوم شبکې چې شرکتونه کوم شبکې جوړوي، یو غوی ضرورت نه لري چې د هرې پایې لاندې یو جناتور ولري او جناتور ته لیټر تیل له بازار نه په 100 افغانۍ قیمت تر واخلي تر څو هغه صحیح ته ورسي. یو غوی د ضرورت نه لري چې د انتن لاندې یو اتاق جوړ کړي، په اتاق کې یو کس مصالحه او یو کس جناتور کار او یو کس چوکیدار ولري. په هغه هوادو کې چون کې پایو ته خاري برق راځي او هلته د امنیت نگار ضرورت نه، هغه پایه ولاړه ده دغه اضافه اداري مصرف ده چې دا هم راځي بته په یو دقیقه باندې تقسیمیږي. بله برخه دا چې مونږ هغه قدر د مخابراتو د آی ټی په برخه کې چې دلته لرو، دا چې بیا موږ هند او پاکستان سره مثلا مقایسه کوو، د هغوی قدر له موږ نه ډیر زیات ده او موږ نه ډیر پوه هم ده، ځکه ډیر عمر یو په دې له موږ نه زیات په دې سکتور کې تیر کړي. نو موږ که یو انجینیر استخدامو، نو هغه ډیر ساده تاته وایي چې ما ته باید $1500 راکړي، پورته انجینیر خو پیدا پاکستان والا مملکت کې کته $1500 راخلی او $40,000 کلدار تر جوړیږي، یعنی په $40,000 کلدار هلته کوی چې سر انجینیر ونیسي. خو دلته مونږ یو ساده کس تازه پوهنتون فارغ هغه هغه هم دا ډیمانډ لري، نو دا خپله د هغه د قدر یا د کارمندانو کوم مصرف سره هغه هم دلته لوړ ده. آخري موضوع سره هغه د امنیت ده. د دغو شرکتو مشرتابه یا هغه کسان چې خارجي اتباع دي، یوغوی اکثره په داخل د مملکت کې نه پاتې کیږي، یوغوی یا هند کې یا په دوبۍ کې د نږدې شاوخوا هیوادو کې. نو د یوغوی د تګ راتګ او د یوغوی د بودوباش دا مسایل دا هم دوی را اخلي، نو دا ټول مصارف را اخلي، دا په دقه باندې تقسیمیږي، نو د دقیق یو قیمت راوځي. دا هغه فکټورونه چې په نورو هیوادو کې د موږ سره په پرتله ډېر ټیټ. موږ چې اوس دغه خپل داخلي حساب لرو، دوی نه دا معلومات را اخلو، دوی یو حد ته راغلي دي چې دغه حد نه کته که دوی قیمت را ټیټوي، نو دوی یا په تاوان کې ځي یا دومره ګټه نه کوي چې دوی خپل ځان وساتلی سي. له بلې خوا نه موضوع د ټاکس په دغه سکتور باندې ډېر زیات ټاکس را روان ده. د دغه لس فیصده ټاکس نه مخکې هم د مخابراتو سکتور یو له هغه سکتورو څخه ده چې ډېر لوړ ټاکس په دې سکتور باندې همیش لګېدلی، او دغه لس فیصده موضوع لا هم په دوی باندې ډېر تاثیر کوي. یعنې لڅ صحیح ده، یو خوا نه دا کتل کېږي چې لس فیصده ټاکس د مشتری له جبه ځي، خو نه دا راسان په دوی باندې تاثیر کوي، ځکه مخکې که تا سل افغانۍ کار ته اچوو نو تا به د شرکت ته سل افغانۍ ورکولې، او د شرکت ته نوي افغانۍ ورکوي. نو که د 5 میلیونه مشتری واوسیږي او له 5 میلیونه مشتریانو څخه ټول 10 افغانۍ کم د ده مالی حساب ته پیسې ور داخلي کی، نو د په عمومي هغه مالی هغه باندې تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي. نو دا دغه مسایلو په دوی باندې یو څه تاثیرات راوسی دي.
دغه د ټکس اخیستلو موضوع ځینې هیوادوال شکایت کوي چې یا اندېښنه لري چې دا پروسه به څومره شفافه وي. د ټکس اخیستلو موضوع څومره شفافه ده او خلک باید څومره مطمئنه اوسي چې رښتیا هم له دوی څخه هغه ګرځول شوي پیسې ملي خزانه ته ځي او د اړتیاو سره سم مصرفیږي؟
څه اوس دغه فیصله د ټکس د اخیستو راغله له رئیس جمهوریت څخه، نو موږ واقعا ورته آماده نه ولو چې دغسې یو سیستم باید ولرو تر څو چې موږ وکړی سو په هغه حقیقي شکل باندې د هر کس د مصرف هغه احوال د یو شبکې له سویچ نه راواخلو، د همغې په اساس باندې موږ مالی وزارت ته راپور ورکړو. د اطمینان په برخه کې کوم سیستم چې موږ ځای په ځای کړی ده، له هغه سیستم نه موږ ډېر مطمئن یو چې هغه معلومات چې د شرکتونه موږ سره شریکي هغې کې هېڅ کمښت او کمبود نه راځي. خو تر څو چې موږ وتوانېږو لا مطمئن اوسېږو او لا د شرکتو دغه معلومات مونږ ته کره واوسیږي، مونږ باید یو سیستم چې هغه راسن د سیستم د شرکتو د بلینګ سیستم سره وصل واوسیږي، تر څو چې راسن د بلینګ سیستم نه مونږ معلومات راوچت کړو. په دغه سیستم باندې د دې په مشخصاتو باندې کار ډېر مخکې سوی ده، او د ارشا اداره باید د دغې سیستم د خریداري پروسه تکمیله کی تر څو دغه سیستم راشي او بیا دغه پر شبکو کې نصب شي.
موین صاحب، د امنیت موضوع ته اشاره وکړه. ځان د تیره هفته کندوز ته تللم. په کندوز کې یعنی ماخام وروسته ټلیفون نه تر سهار پورې کار نه کوي مخابرات شبکې. په همداسې په بغلان کې هم مشکلات موجود دي، او موږ ځینې رپورټونه درلودل چې تقریبا د هیواد پاتو ولایتونو کې مخابرات شبکې د شپې له خوا نه فعالیت نه کوي. او تاسو درکن ویل چې اوس په افغانستان کې په څومره ولایتو کې مخابراتي پوښښ یعنی مشکلات سره مخامخ ده، او په دې برخه کې مو څه کړي؟
بله، دغه ګواښ له تیرو څو کلونو د مخابراتو شرکتو دوی شبکو ته متوجه ده. موږ دغه ستونزې په جنوبي ولایتو کې دغه مسایل ول، همدغسې په شمال کې دغه مسایل رامنځته شول، او مخالفینو د مخابراتي شبکو ته ګواښ کړی. ستاسو باید شبکې بندې وساتئ. تر ډیره حد پورې هم د مخابراتي شبکو مشرتابه او د دوی انجینرانو موږ سره دا مرسته کړې ده چې موږ دغه غوښتنه چې دوی باید شبکې فعاله وساتي دوی همکاري کړې ده. طبعا بعضې داسې حالتونه راسي چې هلته بیا دوی نه توانېږي چې خپل انجینر خپل همکار د هغوی ژوند په خطر کې واچوي. نو بعضې مناطقو کې داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې مسلسل باندې اوسیږي، وختن فوختن په بعضې ساحو کې باندې د 5 بجو نه وروسته بعضې ساحو کې یو ورځ دوه ورځې باندې. نو داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې هلته مسلسل دا شی باندې اوسیږي.
د الکترونیکي تذکرو تخنیکي برخه د وخت کې ستونزه نشته؟
موږ هم د کورونا چارو وزارت هم د مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیخي آماده یو. هر ورځ چې سیاسي مشکل حل سو موږ په دریو میاشتو کې تر څو چې موږ خپل اداري مسایل بیرته سره راټول کړو موږ کولای شو چې د خلکو سره
ډېره زیاته مننه
خیر اوسې.
ژوندون ته بدن